سلور سو شل دو ویشت یوولس سلور ویشت دو سو یو
اوریدونکو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د کاناډا حکومت وایي چې دغه هیواد ته د 300 افغان پناه غوښتونکو د لیږلو لړۍ بشپړه شوه. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر مارک میلر پرون په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې دا خبره کړه. ویلي دی دوی خوښ دي چې د ټاکل شوي مهلت نه مخکې کاناډا ته د 300 افغان پناه غوښتونکو د لیږد لړۍ بشپړه کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په انقره کې له خپل ترکی سیال حکان فدان سره په دوه اړخیزو اړیکو او دغه راز د سوداګریزو دهلیزونو په پرانستلو خبرې کړي دي. مولوي عبدالحد طالب د طالبانو د مشر مولوي هبت الله خونزاده د ځانګړو ځواکونو د قمندان په توګه ټاکل شوی دی. مولوي طالب پخوا د هلمند والی و. اروپایي ټولنه او د ملګرو ملتونو پراختیایي موسسه د افغان خزینه سوداګرو د ملاتړ لپاره یو ګډ پروګرام پیلوي. دا خبره د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ پر خپل ایکس پاڼه لیکلې. او په داسې حال کې چې اسرائیلي ځواکونو د دوشنبې په ورځ په غزې کې له دوو خواوو پرمختګ کړی، ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د اسرائیلو هوایي بریدونو هغه روغتونونو ته نږدې هدفونه په نښه کړي چې د زرګونو ټپیانو د درملنې تر څنګ پکې لسګونه زره فلسطینیانو پناه اخیستې.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خپرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. اروپا ته سلګونه لیټره اوبلنه ښیښه د قاچاقو پر مهال ونیول سوه.
په حدود 2400 بوتله یو نیم لیټره بوتله مواد دوی ډېر په ماهرانه طور سره ځای پر ځای کړي وو.
په یو بل راپور کې به واوري چې درملو ته نه لاسرسی د دې لامل سوی چې ځینې ناروغان د درد آرامولو لپاره تریاک استعمال کړي.
تریاک هم نمیموندم که دندانای ما آرام کنه.
تریاک می په غاکونو که خودل چه درد آرام شی. لو تریاکو پرات درد نارامیده. آخر په تریاکو متاده شوم.
دا چه ده تریاکو در ملنه لنورو نشهی موادو سره کم توپیرو نلری؟ په دی اړمو ده متادینو ده در ملنی لمتخصیص داکتر طارق احمد فهیم سره مرکه کړي.
دا چې د ډاکټر له مشورې پرته په ناڅاپي ډول مثلا ناروغ نشه پرېږدي نو دا ځینې ستونزې پیدا کوي، خاصتا تریاک.
د مجیب په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال مې له خپلوانو سره اړیکې نه ساتلې.
کوم نشه نه وای کړی نو اوس به نو د چا خبره د رکشي نه به یو موټر به مغستې او بل تجارت یو بل مغزی سړی آرام اوسي سړی پیشرفت مخکوي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
رهنما والا دې خدای خوار کی زمون کور ډیر بد سړی ته ور کړی دی.
څنګه بد سړی ته؟ ته دا سړی پیژنې؟
هو پیژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به ورسره درته وایم چې څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ته طالبانو د کورنی چارو وزارت وایي چې په کابل کې خورا ډیر کیمیاوي نشئی مواد نیولې دي. د نشئی موادو سره د مبارزې موینت چارواکي وایي سلګونه لیټره کې خاچ په اوبلن شکل په بوتلونو کې اچول سوی او په پام کې وایي چې اروپا ته قاچاق شي په کابل کې ونیول سوه. له بلې خوا د سخت کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې تر 3000 ډیر کسان د نشئی موادو د کاروبار په تور نیول سوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو د ډېرېدو په اړه له خبرداري سره سم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په کابل کې ښه ډېر کیمیاوي نشئی مواد نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت چارواکو ویلي چې سلګونه لیټره اوبلنه ښیښه نیولې ده. دا ښیښه په یوه لارې موټر کې پټ ایښودل شوې او په پام کې وه چې لومړی کابل ښار او بیا له هغه ځایه اروپا ته قاچاق شي. د نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د حساسو څیړنو مدیر نایب سالار د دې نشه یي موادو د نیول کېدو په اړه داسې وویل:
په هغې کې په حدود د 215 کارتنه مواد چې هغې کې د خامو شیشې د مایع شیشا په نوم باندې مواد ځای پر ځای شوي وو. دغه مواد دوی ځای پر ځای کړي وو. د سرکا په نوم باندې مایع مواد چې هغې استعمال حلال دی، د هغې سره څنګ کې په حدود د 2460 یو نیم لتره بوتله مواد دوی ډېر په ماهرانه طور سره ځای پر ځای کړي وو، چې دا مواد کندهار څخه رابر شوي وو کابل ته، او د کابل نه بالاخره د یورپ هیوادونو ته، خاص کر جرمني ته استول کېدل.
ملګرو ملتونو په نړۍ کې د کیمیاوي نشه یي موادو د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو تولید ډېر شوی او دا هیواد په سیمه کې د ښیښې د تولیدونکي په لوی مرکز اوښتی دی. په افغانستان کې ډېره ښیښه د سپین رنګه مادې په مرسته جوړیږي چې هم خلک یې ومن بولي. د اروپا د نشه یي موادو د کنټرول ادارې چارواکو په وروستیو کې له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې منلي چې اروپایي بازارونو ته ډېره برخه کیمیاوي نشه یي مواد له افغانستان څخه قاچاق کیږي. له بلې خوا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د نشه یي موادو د کاروبار په تور تر 3000 ډېر خلک نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي چې له دې نیول شویو قاچاق کوونکو سره زرګونه کیلوګرامه نشه یي مواد هم نیول شوي دي.
نیروهای پولیسی مبارزه با مواد مخدر در 6 ماهی گذشته
له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول هیواد کې 3400 اتیا عملیات کړي، چې په پایله کې د نشه یي موادو د خرڅولو او جوړولو په تور 3440 کسان نیول شوي دي. دغه ډول په دې عملیاتو کې 403 اتیا کیلوګرامه ښیښه، 655 کیلوګرامه تاریاک، 609 کیلوګرامه هیروین او 3346 کیلوګرامه چرس په لاس ورغلي دي.
3346 کیلوګرام چرس د مواد کیمیاوي کشف او په دست نیروهای پولیسي آمد.
امنیتي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو قاچاق تر پخوا څو برابره ډېر او اسانه شوی دی، ځکه هغه تخنیکي وسایل چې پخوا په هوایي ډګرونو، پولو او ښارونو په دروازو کې نصب شوي وو، مسلکي کارکوونکي یې له وظیفو څخه ګوښه شوي او د طالبانو د حکومت نظامیان له دې وسایلو څخه د کار اخیستلو پوره تخنیکي ظرفیت نه لري.
درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي چې د هیواد په لرې سیمو کې د درد آرامولو لپاره له تاریاکو څخه کار اخیستلو یو ځل بیا رواج موندلی دی. د دې ډاکټرانو په باور په هغو سیمو کې چې روغتیایي مرکزونه لیرې او خلکو ته درمل نه رسیږي، دا خلک په تیره بیا ښځې د بېلابېلو دردونو آرامولو لپاره تاریاک استعمالوي. له دې ناروغانو څخه ځینې یې وایي د درد آرامولو لپاره د څو ځله تاریاکو له استعمال سره په تاریاکو معتاد شوي او اوس یې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکزونو کې ځانونه بسترې کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تازه ویلي قانوني درملو ته نه لاسرسی د دې سبب شوی چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې ښځې او نارینه د درد آرامولو لپاره له نشه یي موادو په تیره بیا تاریاکو څخه کار واخلي. د افغانستان د ځینو لیرې پرتو سیمو خلک وایي د درد آرامولو لپاره یې تاریاک استعمالول، چې په دې ډول په تاریاکو معتاد شول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورغلي دي. د خلکو ازادۍ راډیو ته وویل د تاریاکو له استعمال سره نه یوازې دا چې درملنه یې ونه شوه، بلکې په تاریاکو معتاد شول او اوس له یوې نوې روغتیایي ستونزې سره مخ دي. د افغانستان د شمالي ولایتونو یوه اوسیدونکې صفیه چې نه غواړي ولایت او دقیق ځای په راپور کې یاد شي، ازادۍ راډیو ته وویل د درد آرامولو لپاره د تاریاکو استعمال له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ کړې ده.
تاریاک میموندم که میدنانه ایم آرام کنه.
تاریاک می په غاکونو کې خودل چې درد یارم شي، له تاریاکو پرته درد نه آرامېده. آخر په تاریاکو متاده شوم، کله چې به مې د شپې لخوا له چایو سره تاریاک څښل ښه به ومه، له دې پرته ناروغه کېدم. په څو کلونو کې مې وضعیت ډېر خراب شو او اوس هېڅ غاکونه نه لرم. اوس که تاریاک استعمال نه کړم درمل اغېز نه راباندې کوي.
صافیا اوس د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بسترې ده. ملګرو ملتونو موندلې چې د درد آرامولو ترڅنګ په افغانستان کې ځینې ښځې او نارینه د ستړیا لرې کولو او ویښ پاتې کېدلو لپاره له تاریاکو څخه کار اخلي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر رحمت الله وایي د درد آرامولو لپاره له تاریاکو څخه کار اخیستلو یو علت د تاریاکو له زیانونو څخه ناخبري او بل علت یې پخوانی ناوړه دود دی چې په کلیوالو سیمو کې پاتې دی.
څوک تاډوک درد ولري د درمل څخه کار نه اخلي، بلکې د تاریخ څخه کار اخلي. یا رواجي ډول باندې سپین سارې یو بل څوک ورته وایي چې دغه د پسلا باندې سالاد دپاره دغه لږ تاریخ وخوره، یا د زکام د ټوخ د زګر تخته کېدو دپاره، یا په اسلا باندې خوب نه لري نه ارام یم دردونه لرم ته یو څه تاریخ وخوره. نو د دې استعمال سره په بار وار استعمال سره احتیاط رامنځته کېږي. که چیرې په لوړ ډوز باندې دا وخوړل سي هغه قلبي عملا رامنځته کوي، کډه کاریښت او تنفسي عملې رامنځته کوي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې له سره پیل شي، په افغانستان کې مرستندویه بنسټونو راپور ورکړی چې په دغه هیواد کې ډیری روغتیایي مرکزونه د درملو له جدي کموالي سره مخ دي، او دې وضعیت خلک دې ته اړ ایستلی چې د درملنې دودیزو لارو چارو ته مخه کړي او په دې لړ کې له تاریاکو څخه کار واخلي. د معتادینو د درملنې متخصص ارواپو محمد ګل سمیم وایي د درد آرامولو لپاره له تاریاکو څخه کار اخیستل د خلکو ناخبري ښیي، او دا یوه دروغجنه آرامي ده چې وروسته خلک ورباندې معتاد کیږي.
مواد مخدر به شخص
د نشه یي موادو استعمال سړي ته یو ډول دروغجنه خوشحالي او آرامي ورکوي. همدا دروغجنه خوشحالي او آرامي د دې سبب کیږي چې د تریاکو استعمال تکرار سي او وروسته د احتیاط سبب کیږي.
مواد مخدر مشور
د درد آرامولو لپاره له تاریاکو څخه کار اخیستلو ناوړه دود داسې مهال بیا راژوندی کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ناروغانو ورتګ ښیي. ډیری هغه ناروغان چې په خوایې نباتي نشه یي مواد استعمالول په وروستیو کلونو کې په کیمیاوي نشه یي موادو معتاد شوي دي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران د تریاکو نشه ډېر خطرناکه بولي او زیاتوي چې د دې نشې درملنه د نورو نشو له درملنې سره توپیر لري. دا چې د تریاکو درملنه له نورو نشه یي موادو سره کوم توپیرونه لري، د ډاکټر له مشورې پرته پر خپل سر د تریاکو پرېښودل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، او د ځینو طبي بوټو په مرسته د دې ناروغۍ درملنه څومره مؤثره او ګټوره ده، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر طارق احمد فهیم سره مرکه کړې، او په پیل کې پوښتلی چې د تریاکو پرېښودلو لارې چارې کومې دي.
په باندنیو هیوادونو کې ناروغ ته خو یو ته اکیوپنکچر ورته کوي، مثلا دا یو رواجی تداوی ده او د ساینس پورې کوم خاص مربوط کیږي نه، یو رقم عملیه ده چې ستنې چوخ کول کیږي په سکن کې او دا هغه په طریقه باندې دغه یو ډول تداوی کوي. دویم ډول تداوی په ځینو هیوادونو کې د میتادون استعمال دی چې هغه تنه د میتادون استعمال کوي، خو البته د میتادون خپله د احتیاط سبب کیږي. نو ځینې سرچونه دا ښایي چې د میتادون احتیاط هم سخت دی، نو بیا هم د غسل آسان نشو انتخابولی. خو په هیواد دننه موږ د لیزه درملنه لرو چې د اراضو تداوی، مثلا د درد او نسناستي او بی خوبی او د زړه بدیدل، او یا مثلا ورسره هم د لیزه تداوی کې ورسره بیا میتادون ورکول کیږي په اندازه، او بیا پرسته په اندازه سره کمول کیږي، یعنی کم استعمالي کې او بیا پرې خودل کیږي. هغه هم بل ورسره یو ځای د یخ اوبو استعمال لري چې نسبتا یخې اوبه باندې لمبي او دغه ناروغ او دغه په واسه باندې دغه ښه تداوی کیږي.
د تریاکو پریښودل او درملنه له نورو نشه یي موادو سره کوم توپیرونه لري؟
د تریاکو پریښودل او درملنه له نورو نشه یي موادو سره ډیر توپیر لري. مثلا هغه مواد لکه شیشه او تابلی چې هغه استعمال شوی اوسیږي، هغه معتاد تدوی ویدراول سنډروم هم فرق کوي. مثلا هغه اراض او علایم چې د نشه یي پریښودل وروسته راځي، یا مثلا هغه وخت چې فرق کوي چې مثلا دوی څومره وخت کې نشه پرېږدي، مثلا کال کې پرېږدي، مثلا یو نیم کال کې، یا مثلا د 5 کلو وروسته په دریمه میاشت کې، په څلورمه میاشت کې پرېږدي. نو دا هغه شیان دي چې فرق کوي. او بل دا ده چې ځینې شیان دي چې هغه سره فرق نه کوي، مثلا مورفین او هیروین. مورفین او هیروین سره یو ځای د تریاکو پریښودل په یو ډول باندې تداوی کیږي، درملنه یو شان ده خو د نورو سره بیا فرق کوي.
د احتیاط درملنې په ځینو مرکزونو کې په تریاکو اخته کسانو ته میټاډون ګولۍ ورکول کیږي. د نشې پریښودلو دا لاره څومره مؤثره او ګټوره ده؟
د میټاډون استعمال بالکل نن سبا شواهدو ثابته کړي چې ډیره مؤثره ده. دا تداوی البته د هیروینو په تداوی کې خاص رول لري. ځکه دا د اوپویډونو د غیر قانوني استعمال او له همدې امله د ډېرو مړینو کچه کمیږي او همداشان دا خلک د ستنو څخه استفاده نه کوي. هغه ستنې چې هیروئین موجود وي پکې او انسان ځان ته د رګونو د لارې نشه انتقالوي او د هغې نه مخنیوی کیږي او چې هغه بیا د مرګونو ناروغیو سبب کیږي لکه ایچ آی وی سی وی او داسې نور ناروغۍ چې هغه بیا د مړینې لامل هم کیږي. او له یاده دې نه وي وتی چې میتاډون استعمال هم د احتیاط سبب کیږي، نو دا هم باید متخصص ډاکټر په وسیله باندې باید په طریقه باندې استعمال کړل شي تر څو بیرته د میتاډون په احتیاط باندې اخته نشي.
د ډاکټر له مشورې پرته پر کور د تریاکو پریښودل نشیان له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
دا چې د ډاکټر له مشورې پرته په ناڅاپي ډول مثلا ناروغ نشه پرېږدي، نو دا ځینې ستونزې پیدا کوي، خاصتا تریاک لکه د درد او نسناس دی، د خوب تشوشات او داسې نور، د زړه بدوالی او هغه شیان چې مثلا په کور کې د تداوی وړ نه دي. نو په دې خاطر په کور کې تداوی ډېره مناسبه ده، البته د ډاکټر په مشوره. که د ډاکټر سره مشوره نه وي نو دغه ستونزه بیا نور هم زیاته شي.
په مجموع کې د تریاکو پریښودل څومره وخت نیسي؟
دا اصلا دو رقمه تداوی ده چې د ته په کار ده. یو خدا ده چې د ډیټاکس مرحله ده، د ډیټاکس هغه مرحله ده چې د زهرستنې مرحله چې کله ناروغ نشب دیږي نو هغه بیا شفاخانه کې اوسیږي او بیا هغه ځینې ستونزې چې مثلا ویدراول سندروم چې ورته وایي د نشې پرېښودلو تقریبا د شپږ الا څلور ساعته وروسته دغه اعراض پیل کیږي چې دا تقریبا د څو ساعتونو نه نیولې ان تر یوې میاشتې پورې دوام کولی شي. هغه اعراض اولایم دردونه اصالات او خوبی او دغه سينور ستونزه پیدا کوي او بیا خکېږي. بل هغه مرحله ده چې موږ ته ریهاب ویلې شو. ریهاب مرحله بیا تقریبا نن سبا په افغانستان کې اصلا به کار خو ډېر د خود متعدین سخت زیات دی او وخت ورته کم دی او شفاخانه کمی دي، نو په دوه وجه باندې بیا نو د دوی تداوی تر پنځه څلوېښت ورځو پورې رالنډه شوې ده. خو اصلا د اصولو له مخې تقریبا څلور سوه یو پنځوس ورځې باید دغه ناروغان تر تداوی لاندې ونیول شي او د هغې څخه وروسته بیا د یو کال یو نیم کال لپاره باید دغه ناروغان فالو اپ شي او دوی پوښتنه وکړل شي. نو په ټوله کې دغه ناروغان تقریبا درې کاله باید د تداوی لاندې ونیول شي.
ځینې کورنۍ د سپلنو او یا داسې نورو طبي بوټو په مرسته د تریاکي کسانو درملنه کوي. دا ډول درملنه څومره موثره ده؟
دا دودیزه تداوی یا دودیزی تداویان چې کومې دي، دا شاید ځینو ممالک کې ونه اوسیږي، ځینو سیمو کې ونه اوسیږي. ځینې سیمې دي چې مثلا چین، هندوستان، افغانستان، پاکستان او دغه آسیایي ځینې مرکزی هیوادونه دغه ټولنې اکثره دودیزی تداویان کوي. خو دغه تداویان ځینې ستونزې را پیدا کولی شي چې غیر طبي یا مثلا غیر معیاري درمل یا دغه شیان چې د ناروغ لپاره مضر اوسیږي هغه استعمالیږي. نو زما فکر دا ده چې دودیزی تداوی نه اجتناب وشي او له ډاکټر سره مشوره وشي او په ښه شکل سره طبي درملنه صورت ونیسي.
داسې خلکو ته متوصیه څه ده چې غواړي له روغتون پرته په کور کې تریاک پرېږدي؟
لومړی کار دا چې اړوند برخه کې ډاکټر سره ولیدل شي، په کور کې تداوی لپاره ترتیب ونیول شي. مثلا تدریجي ډول سره د نشې پرېښودل دي، مثلا د نسبتا یخو اوبو استعمال دی. په همدې وجه زما په نظر دا ډېره خبره ده، په کور کې باید تداوی شي. او دا مهمه ځکه ده چې دا ناروغ غواړي چې خپل ځان تداوی کړي. اکثره چې شفاخانو ته ناروغان راځي هغه د کورنۍ د خوانه یا د ټولنیزو مشرانو له خوانه راځي یا مثلا د امنیتي کسانو له خوانه راځي. نو دغه خلک چې په کور کې نشه پرېښودل غواړي دوی د پاره مرسته پکار ده. هغه اشخاص چې څوک یې پیژني هغه دې ورسره مرسته وکړي او په کور کې دننه دغه تشویش حل شي. نو زه فکر کوم دا به ډېره ښه وي. باید د کورنۍ ځینې غړي د ډاکټرانو سره مشورې وکړي چې څنګه وکولی شي د نوموړي ناروغ سره مرسته وکړي. او ښه خبره به داسې وي چې مثلا هفته په هفته یا څو ورځو کې دننه د معالج ډاکټر سره په تماس کې شي یا ورسره نږدې نه وګوري.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. تلوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ مجيب اوس نشه پرې اخی ده. خلای د احتیاط د دورې ترخی خاطرې نه دی هېرې کړې. د مخکې رخصه چلوله چې د ناوړو ملګرو سره د ناستې ولاړې له امله موتات شو. دی وایي چې د نشي پر مهالي له خپلوانو ملګرو او گاونډیانو سره اړیکې ځکه نه ساتلی چې هغوی یې له احتیاط څخه خبر نه سي. دا چې مجیب خپله لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله مجیب راته ووایي.
تر اوم سم پورې مکتب ولی بیا اقتصادي مشکل و، نو بیا نشو کېدلی. پلار م سپین ګیری و، نو مکتب م پرېښوست، نور کار روزګار م شروع کړه. پلار رکشوانی مې کوله. زموږ پلار کله پاک ورسېده، غوښتله مې چې دوه خواته انډیوالان سره وګرځم، نو ما ویلې چې زما به دا غم غلط شي. هغه تفریح تفریح کې م انډیوالانو نور نشي کولی. نو زه اساسا اول په چرسو واوښتلم. د چرسو نه یو نیم کال مې چرس ووهل، بعد هغه نه بیا نور شیشه واوښتلم. درې درې نیم کال مې شیشه ووهله، یو نیم کال مې چرس ووهل. نو نشهیي مواد هم دغه اغېز زمونږ کاروبار باندې کړې چې کله به ما نشه کوله، نو په هغه ورځ به مې لکه 15-16 پیدا کولې، چې په کومه ورځ به مې نشه نه کوله، په هغه ورځ به مې زر 1500 روپۍ کار کوله. چې نشه سړی وکړي د کاروبار نه سړی غورځوي، سوچ فکر خیالونه داسې وي لکه دی وایي چې په دا دنیا کې زه یمه، زه یو رئیس جمهور یم، یا زه یو خان یمه، نور کار روزګار ته نه پاتې، ورځ ټوله توچو کې تېره شي. موږ د دوستانو نه، د خپلو خپلوانو نه، د مړي ژوندي نه، د کورنۍ نه، یعنې حتی د ته پورې چې همسایانو سره به موږ داسې په لاره کې به روان وو چې همسایه به سلام واچ، موږ به ته نه مخواړه اسلام ته هم ورته والیږ نه کوله. مالی ودرېږه چې دغه سړی موږ سره هغه ډېر نه کړي، رابط ډېر نه کړي موږ سره، سبا ورځ موږ فیل موږ عمال نه خبر نه شي. والله د ده چې هغه دوست دي خپله پوهېږي در مانه چې دا سړی څنګ ته بغلده شوی دی، والله دی لکه چې په نورو نشو اوخته بد اغېز همدغه ده. د کورنۍ چلند تر وخته پورې نه پوهېدله ښه ور سره، چې بیا کله خبر شل نو همدغسې مور ورور خور ټول همدغه هڅه کوله چې ما سره داسې وضعیت وکړي چې زه د عمل پرېږدم. نو زه به خپل بیا د بیا د مافي خپل په خره به سپورم چې نه والله که مې کته کوي، او په الله د ده چې زه په همغه نشه کې اخته وم. دغه ایدي دغه بد وضعیت ما ماته داسې ښکاره کېدله چې والله دې ما دښمنان دي. نو په الله د ده چې زه کله خبر شوم، بستر شوم، هلته څه وخت مې تېر شل، نو بعد هغه نه چې ما مغزه لږ در فعاله شل، نو زه پوه شوم چې نه دا د دښمنان نه، دا د دوستانو. نو د دې لارې نه موږ کوم خیر نه لیدلی بغیر د تاوان نه. یو ورځ ما یو ورور یو بد ځای کې زه لیدلی وم، نو چې کله کور ته زه راغلم دی بېچاره زما پښو ته ولیده. زه خپل رجي شوم، دا مې غېږ کې ونیو، ورسره په ژړا شلم چې خیر ته څه شوی، زه همغسې کوم. خو یعنې موږ دا ذهن عمل دومره هغه کړي وو، ضعیفه کړي وو چې بیا هم د ده په قصه کې نه وو. نو چې کله به نشه وکړه، نو بیا به مې چې ده یاد راغی، نو زه به یې زورولم، نشې په خوند به زه نه پوهېدلم. آخر نو مجبوره شل چې زه یې راوړلم اشرفخانې ته بستر یې کړم. کوم نشه نه وای کړی نو اوس به نو د چا خبره، د رکشې نه به یو موټر به مغست، یو بل تجارت، یو بل مغزه چې سړی آرام اوسېږي، سړی پیشرفت مخ کوي. نو چې مغزه دې ګډوډ اوسېږي، نو پیژار سړی سړی شي سړی نه پاتې کېږي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کور له خاوند سره د کرایي کور قرارداد کړی او کور ته ورکړه سوی دی، خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کړه بار کړي او کور خالی کړي. دا چې د کور خاوند ولې کمال له کوره شړي او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیری
سوای دادی دلته یما
دادی رغلم څه دی راته وای
دا زمون په کور کې چې په کرای اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نه ویلا کړه شوی دي
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته په کرای ورکوي چې نه پیژنې
نو زه خو په کور کې نه اوسې یما زه څه پیژنم
نو زه خو هم دا څو میاشتې مسافرم کور چا په کرایه ورکړی دی
کور خو تا رهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي هغوی په کرایه ورکړی دی
رهنما والا دې خدای خوار کړي زمونږ کور یې ډېر بد سړي ته ورکړی دی
څنګه بد سړي ته ته دا سړی پیژنې
هو پیژنم
څنګه سړی دی
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی اول باید د دې سړي چاره وکړم
څنګه چاره یې کوې ناحقه ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه کور خو رهنما والا ورکړی دی
زه هم رهنما والا ته ورځم
و سړیا پام کوه چې جنجال ورسره ونه کې
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکم
څه
سلام علیکم.
وعلیکم السلام حاجی صاحب، ستړی مشې؟
تم ستړی مشې، سال له خیر جوړ په خیر.
شکر مننه. راځه راځه حاجی صاحب، دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده، دا کېنم.
حاجی صاحب څنګه یې؟ جوړ یې؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی وای چې ستا کور مې په کرایه ورکړی دی. ښه په لوړه کرایه مې ورکړی دی.
ستا دې د ښادۍ لوړه کرایه شي، تر داسې سړي چې کور تش پاتې وای ښه به و.
ولې خدای دې خیر کړي، کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو باید زه ستا څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی.
ما خو چې له رنګه وکوت ښه سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمېره خو درسره وه، ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړي ته ورکوم.
ښه خیر، اوس راته ووایه چې سړی څه بدي لري.
وروره، دا سړی پوډري دی، نوره بدي لا څنګه یې؟ زمون گاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي، شل نور فسادونه کوي.
د ده پلار دا کار نشي کولی حاجي صاحب. زما سره اسناد شته، قرارداد یې راسره لیکلی دی، شاهدان لرو. دا کار نشي کولی، بېغمه اوسه.
تا چې کور ورکه څنګه سړی و؟
سپین ګیری سړی و، ښه مبارکه سپینه ګیره یې درلوده.
وروره، دروغ یې درته ویلي دي. دا ځوان سړی دی، اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسېږي.
څه شی؟ دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی، که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا، قسمه ده زه یې وینم. ته بېغمه اوسه، که بل څوک و ورته وایم چې کور خالي کړي. نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم. دا څه بد سپی لري، ته ودرېږه چې بیا دروازه ور وټکوم.
صبر وکړه دادی، درغلمه، دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام ورور. خی
ورور که تم می ونه پیژندلې؟ خیریت خو وه؟
او خیریت ده. په دې کور کې ته اوسېږي؟
هو زه اوسېږم. ولې؟
زما نوم سید محمد ده، راهنما والا یم. دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و. د کرایې اسناد یم د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما انډیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي.
نو بادره، اوس مشکل څه ده؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون راهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چا ته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي، وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکړم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهېږم. کور خالی که او خلاص.
ښه سمه ده یار، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالی که. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
آشنا ونا ولاړه سرا مرغې هم ترې نه لاړه سنارې پسې وهمه پل جانان مې لاټاوه مور کرمان مې